سلامونه وخت بخیر لګرمي مخکې لاس بجې شوې سفي ولاستان اگزام ازادي رادیو دغه پروگرام ته مخ راغلاست ويم په دغه پروگرام کې لوی برخه ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې ده خو پیل په خبرونو راپورنو کو امریکا له اسلامي هیوادونو سره خبري پیل کړي چې طالبان پرې نګدي چې په حکومت او ټولنه کې د خزو حضور پایته ورسوي د افغان خزو لپاره د امریکا ځانګړې استازي په دې اړه د څو اسلامي هیوادونو له چارواکو سره خبري کړي او وایي چې نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفر کوي طالبانو د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې پر وادوالو باندې ډزې کړې چې لکه بلې یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل دي د سیمې اوسیدونکو وایي طالبانو د دې لپاره په موټرو کې پر سپرو وراوالو ډزې وکړې چې له موټرو څخه د موسیقي غږ پورته کیده په اسد آباد کې د روغتون یو ډاکټر ازادي رډیو ته ویل درې ټپیان وربل شو چې یوې ساور کړې طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي خو تر دې وړاندې هم طالبانو د موسیقي په خاطر په خلکو باندې ډزې کړې دي د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي د دوی د حکومت عمومي مشر مولا هبت الله اخندزاده د محکمو د خدماتو د وړیا کېدو امر کړی د مجاهد په وینا نور به د عریضو فیصلو او وثیقو په بدل کې له چا پیسې نه اخیستل کیږي تیره شپه یوه زلزله چې شدت یې د ریکتر په کچه 4.4 وه د افغانستان د شمال په کندوز ولایت کې احساس شوه د هند د زلزله پیژندنې د ملي ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې چې د شپې په 11 بجو وشوه مرکز کندوز ښار ته نږدې تر ځمکې 214 کیلومتره لاندې وو په ننګرهار کې پرون د نرګس ګل په نوم مشاعره جوړه شوه په دې مشاعره کې د ګڼ شمېر ځایي ادیبانو تر څنګ طالبانو هم ګډون کړی و اوکراینی چارواکو ډاډ ورکړی چې د زاپروژیا اټومي بټۍ اوس خوندي شوې مخکې راپور ورکړل شوی و چې دا بټۍ د روسي ځواکونو تر برید لاندې راغلی او اور یې اخیسته ګواښ شوی و که اور مهار نشي او د دې بټۍ د چاودنې لامل شي ښایي د چرنوبیل تر چاودنې لس چنده زوره وروي او فنلند او سویډن چې د ناټو غړي نه دي وایي روسیې ورڅخه غوښتي چې امنیتي تضمین ورکړي د فنلند بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو پرون پلازمینه هلسنکی کې خبرانو ته وویل روسیې لیک ورلیږلی او په هغه کې لیکلي چې لویدیز د خپل امنیت د پراختیا په لړ کې روسیې ته زیان اړولی دی د سویډن د بهرنیو چارو وزیر آن لیندې هم وویل ورته لیک ترلاسه کړی ټاکل شوی د سویډن او فنلند د دفاع او بهرنیو چارو وزیران د روسیې لیک د ځواب ورکولو په اړه په سټوکهولم کې غونډه وکړي رابشو د پروګرام اول مطلب ته امریکا له اسلامي هیوادونو سره خبري پیل کړي چې طالبان پرې نګدي چې په حکومت او ټولنه کې د خزو حضور پایته ورسوي د افغان خزو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري په دې اړه د څو اسلامي هیوادونو له چارواکو سره خبري کړي او وایي نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفر کوي تفصیل په دغه ریپورت کې
د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې اسلامي هیوادونه د توحسوي چې پر طالبانو فشار راوړي څو د دین په نوم شزي له ټولنیز ژوند محرومي نه کړي د افغان شزو جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري په واشنگټن کې یو سیمینار ته وویل دا د یو ډیپلوماټیک نوښت هڅه کوي چې د دې مسالې په اړه د ټولو نفوذ لرونکو هیوادونو ترمنځ یو انډول دریز رامنځته شي اغلی اميري چې د واشنگټن د ستراتیژي جوکو نړیوالو مطالعاتو د مرکز سیمینار ته په انلاین باندې خبري کوله وویل دا تیر اونۍ سعودي عربستان او قطر ته لاړه او غواړي چې نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفر وکړي څول هغوی هم وغواړي چې د شزو د آزادۍ په برخه کې طالبان وهڅوي د شزو د حقونو په اړه د طالبانو تعبیر ته په اشاره وویل سعودي او قطري چارواکو ته ویلي طالبان استدلال کوي چې شزو ته حق حقونه ورکوي چې شریعت ورکړي د دوی دا خبره نه یوازې د افغانستان او افغان شزو لپاره بده ده بلکې د ټول اسلام لپاره بده ده اغلی امیدی دا هم وویل ګن اسلامي هیوادونه په افغانستان کې سفارتونه لري او له طالبانو سره تعامل لري هغوی په حکومت کې د سیاسي او قومي ډلو د شاملې دو دفاع کوي خو د شزو په اړه ډیر څه نه وایي امیری وایي چې له اسلامي هیوادونو سره په خبرو کې هغوی ته ویلي چې طالبانو ته په حکومت کې د شزو د ګډون یادونه هم وکړي طالبانو له وخت تر لاسه کول وروسته په هنتونو او دنجونو شوانځي بند کړل خو په وروسته یو کې په یو شمېر ولایتونو کې انجونو ته اجازه ورکړه چې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي خو له دې سره سره لا هم اکثر شزو ته اجازه نه ورکړي چې دولتي ادارو ته حاضر شي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
څو نړیوالو مؤسسو او ارګانونو په افغانستان کې د بشري حقوقو د ساتنې لپاره یو اتحاد جوړ کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو اعلامیه کې وویل لکه چې طالبان واک ته رسیدلي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت خورا خراب شوی. پخوا هم دغه ډول ادعاوې شوي خو طالبانو رد کړي دي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره یو اتحاد رامنځته کړی دی. دا اتحاد لسغړی لري او په افغانستان کې د بشري حقوقو پر سر غړونو ګډه څارنه له هدفونو څخه ده. د آسیا په جنوب کې د بخښنې د نړیوال سازمان کمپاینري سمیرا حمیدی د دې اتحاد د هدفونو په اړه آزادي رادیو ته وویل.
اتحاد جدید که توسط نو نهاد حقوق بشری
په افغانستان کې د بشري حقوقو د ساتنې په برخه کې د نهو نړیوالو مؤسسو له لوري نوې جوړ شوې اتحاد د لپاره دی چې دا نه ډلې د څېړنو مستند کولو د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د روانو سرغړونو او همداراس پر نړیوالې ټولنې د عدالت غوښتلو په خاطر د فشار راوړلو په وسیله په ګډه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه کار وکړي.
فشار آوردن و دادخواهی بالای جامعه بین المللی که
د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقوقو د څار ډله، د شکنجې ضد نړیوال سازمان، د بشري حقوقو نړیوال فدراسیون، د آزادۍ کور یا فریډم هاوس، د سولې او آزادۍ لپاره د ښځو نړیوال لیګ او د لوړی کشي مدافعان په نوم ډله د دې اتحاد غړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د پنځشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د طالبانو له واک ته رسیدو راوروسته ډیر خراب شوی دی. طالبانو په دې اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو په خوا یې دا ډول ادعاوې رد کړي دي. ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غندیتو په ځینې نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
یونیسف وایي د هغو پیسو چې د ادارې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره له نړیوالو غوښتي وي یوازې یوه کمه برخه ټوله شوې ده. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې د افغان ماشومانو لپاره د 2 میلیارد ډالرو مرسته غوښتي وه چې په سلو کې یوازې 15 ټوله شوې ده. د یونیسف مسؤولانو د پنځشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې چې په خپل ټویټر پاڼه کې یې خبره کړې ده ویلي چې افغان ماشومانو لپاره یې د مرستې غوښتنه چې 2 میلیارد ډالر ده د پیسو د ارزښت له پلوه د دې ادارې په تاریخ کې تر ټولو ستره غوښتنه ده. په خبر پاڼه کې د هغو کارونو یادونه هم شوې ده چې د ملګرو ملتونو د ادارې په افغانستان کې کړي. یونیسف ویلي چې یوازې د سکال په جنوري میاشت کې د افغانستان په 12 ولایتونو کې 2,415,515 تنه له لومړنیو روغتیایي خدماتو برخمن شوې دي. د یونیسف پر اساس 8 میلیونه او 6 لک تر 5 کالو کشر افغان ماشومانو ته په ورستیو کې په ټول افغانستان کې د پولیو ضد واکسین ورکړل شوی دی. د کمپاین 4 ورځې دوام وکړ، خو په لړ کې یې لک تر لږه 8 واکسیناران په کندوز او تخار ولایتونو کې ووژل شول. یونیسف وایي چې څه باندې 2,01,000 افغان ماشومان ته د زده کړو په برخه کې خدمات برابر کړي دي.
مننه چې ازادي رادیو واوري. طالبانو د کونړ ولایت په شیګال ولسوالۍ کې پر اوراوالو باندې ډزې کړي چې لکه بلې یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. په دې اړه پام وکړئ یو ریپورت ته. د کونړ شیګال ولسوالۍ کې یو وسلوال طالب چاکارته د وټلو ځوانانو پر موټر ډزې کړي چې پکې یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د وژل شوی قاری یاسین تر ډاکټر منګل ازادي رډیو ته ویل د وراره د واده مراسم پای ته رسیدلی وو او وراره له ځوانانو سره په چکر وتل وو چې د بیرته راستنېدو پر مهال پر سړک ولاړ وسلوال طالب د موټر د اخب کې خیر سره لګیدل او هغه هم پر ډزې کړي دي.
دا کسان سره باندې روان دي د دې لپاره چې کومه حالت د دې لاسه لګیږي لاسه چې لګیدل دا او درې له هغه نه دېدل نه خو شې شې نه دي شي په الله دې چې هم تاسو شې نه دا لګیدل بل کومه حالت سره هغه چې کوم څه د سیف ګاډي باندې کیږي اول هغه زړه زاید حالت لګیږي دا ګاونډي هغه نه مرمای لکه چې ورتلې ده بل شې په شې ځا نه دې لګیدل او دې سیمه کې سپانه سره دا یاسین چې دا څه شې دا زما ورهره دا څه دې زما دا ګاونډي دا خو دې تر ټولو کې پېکې دي ګانا ولې دا لاسه ورته
په کونړ کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوي نجیب الله حنیف پیښه تاییدوي او وایي چې په اړه پلټنې روانې دي.
د شګل ولسوالۍ مربوط دغه یو واقع شوی، دغه چیک پین نه د موټرې تیریږي، د واده موټرې دي، دغه موټر والا په خپل موټر په شیشه باندې دغه یو طالب چې چیک پین کې ولاړ دی دای وهلی دی، هغه د بره مرغه ډز کړی دی چې ډز په موټر لګیدلی دی او دغه دوه کسان په یو ډز لګیدلی دي، یو بیچاره چې دی شهید شوی دی او یو زخمی دی، خو د یو ډز نه علاوه هغه نورې ډزین دي کلي، خو د بده مرغه دغه یو ډز سره د دوه کسان لګیدلی دي او واقعي چې موږ خپله پې هم خواشینی وو کسان نیول شوی دی، قومندانې تراول شوی دی د تحقیق دلاندې دی.
یاد پیخه د ټولنیزو رسنیو کارونکو هم په سختو ټکو غندلی او له طالب چارواکو په کلکه غوښتي چې باید مجرمینو ته سزا ورکړي. په دې وړاندې د هیواد په ویلابیلو سیمو کې دغه ډول رامنځته شو پیخو په تړاو د طالبانو مشرانو او په ځانګړي ډول د صفوفو د تصفیه کمیسیون مشر هر وخت خپل وسلوالو ته ویلي چې د چا توهین وهلو او پرې د ډزې کولو حق نه لري، خو خلک شکایت کوي چې لا هم طالبان د خپل مشرانو دغه اوامر او لارښوونې نه پرځای کوي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
وربشو ننګرهار ته. په ننګرهار کې پرون د نرګس ګل په نوم مشاعره جوړه شوه. په دغه مشاعره کې د ګڼ شمیر ځایي ادیبانو ترڅنګ طالب چارواکو هم ګډون کړی و. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس لیکوالو او شاعرانو وغوښتل چې د شعر او ادب په ژبه د حکومت یوالي او د هیواد د ښیرازۍ لپاره کار وکړي. په دې اړه پام وکړئ له ننګرهار د رپورت ته.
هجر یې پزړ باندې دا غلیا مغلیا مړنګ پلار زم سرګونی ولیا.
دا خبر ترنم د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست له انګړ څخه اورېدل کیږي، چرته چې د مارچ په درېمه نیټه د نرګس ګل کلنۍ مشاعره جوړه شوې وه. د مشاعرې د پیل له مخه په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مشر قاری نور محمد حنیف وویل:
ډېر زیات خوشاله شو چې په دغه ټاټوبي کې موږ تاسو راټول یو، چې موږ تاسو د فرهنګیانو ادیبانو د لیکوالانو دغه یو هم شموله کور ده، او تر څنګ زه ډېر خوشاله ده هغه چانم چې د دې مشاعرې ته دا وخه ده اوس حاضر مسره مجلس کې ناشته د لوی الله نه ورته عمر دراز غواړو. زمو غواړي چې دا رقم مراسم هر وخت به د موږ تاسو وکړو، د ادیبانو لیکوالانو نظرونه او فکرونه سره وړاندې کوو او لسته وخایو.
د مشاعرې پیل د غونډې بیان ماهر احسان زی د مرحوم صاحب شاه صابر له غزل وکړ چې سو بیتونه یې په دې ډول وو:
دا ونې بوټي واورې او ګلونه مې وطن دی، دا غرونه مې هډوکي دي، دا خاوره مې بدن دی، ته څوک یې څه دې نوم دی، څه به ته څه به دې زور وي، د دې خاورې د زور خو نه ډیلی او نه لندن دی، د مینې په وخت مینه وي، د تورې په وخت توره، بس دا زما د قام د هرې نرې پیغلې فن دی.
په مشاعره کې پر غزلونو سربیره نظمونه هم وویل شول چې د ضیاءالدین همتمل د نظم یو برخه یې ستاسو پر وړاندې کدو:
نه ټپیشته نه دی اورم سندرې، د پاولیو شور دی ناراضی دلبرې، د بنګړیو شرنګ دی بیا دوزخی شوی، کهکشان په سیر قامت دی رامات شوی، په ښکلا دی تور دیوانو کوډی کړي، له یاغي وجود دی سوړه سویلی خیژي، لونګین د سینې دی کنګل شوی، اژدها د زمانې بهانې ګوري، ګاونډیان دی بیا د حسن دلالان شول، شنه خالونه دی د ټنډ یتیمان شول، بیا بیخي در سره کیږي د سوالګری، د پاولیو شور دی ناراضی دلبرې.
شاعر او لیکوال محمد یوسف غیرت د شیر سده تر عنوان لاندې اوږده قصیده وویله چې سو بیتونه یې سدارنګو:
شیر سو د زړه تڼاکې ماته ولدي، د احساس په لمبو ځان سدې کولدي، د خپل خیال او تصور لویه نړۍ کې له مجازه حقیقت ته رسېدلي، چې پیغام د پرمختګ وی پکې نغښته دا د خپل اولس احساس را تخنول دي چې د خپل قلم د جبې اسمت ساتي او په غیرت دا غوي ګوتی کولول دي.
د ذکر ور د چې په ننګرهار کې د تیر رسول لسیزو رئیس هر کال د نارنج ګل کلنۍ مشاعره تر سره کیږي، خو د نرګس ګل په نوم د دې کلنۍ مشاعرې بنیاد اته کال وړاندې مشر شاعر محمد داود شهید کې خود او په خپل کور کې مشاعره جوړه کړې وه چې له هغې وروسته به هر کال د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست جوړوله او سکل هم د یاد ریاست له لوري جوړه شوې وه.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ را ولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420122 شپږ څلوېښت 01.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. تیرونی د افغانستان مشهور سندرغاړی او کمپوز جوړونکی استاد ګل زمان وفات شو. د رادیوي مجلې د خبرونه مو نوموړي ته ځانګړې کړې. په دې خبرونه کې به د ارواښاد استاد ګل زمان د هنري فعالیتونو په اړه د هنرمندانو خبرې واورئ.
استاد ګل زمان کوم کمپوزونه چې هنرمندانو ته جوړوله هغه ځانګړې رنګ او بوی درلودي.
هنرمند بسیار بسیار فعال، کمپوزر بسیار شیرین تقدیم جامعه کردن و آهنگ بسیار زیبایی را خودشان اجرا کردن.
فلکلور نواخست و خلق به یوم منم دیل ور کار کرده.
په پیل کې د اونۍ فرهنګي خبرونه در اورو.
په لغمان کې خیبر نوښت خصوصي رادیو خپل فعالیت ودراوه. د رادیو چې د لغمان له مرکز مهتلان څخه خبرونه کولی، مسؤلان وایي د اقتصادي ستونزو له امله مجبور شول چې د رادیو فعالیتونه ودروي. د خیبر نوښت رادیو مسؤل مدیر کیهان احمدزی ازادي رادیو ته وویل چې خیبر نوښت رادیو د خپلو 22 کارکونکو په ملتیا کلونه بریالي مزل وکړ، خو په ورستیو شپږو میاشتو کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ و. خیبر نوښت رادیو چې له تیرو لسو کالو راهیسې فعالیت کاوه، سیاسي، تفریحي، معلوماتي، ټولنیز، ادبي او فرهنګي خبرونې وړاندې کولې. د خیبر نوښت رادیو داسې مهال تړل کیږي چې د خبریالانو د دفاع او خوندیتوب ټولنو د معلوماتو لمخې په دې ورستیو کې د اقتصادي ستونزو له امله په ختیځ زون کې اوه رادیوګانې بندي شوې دي. د ښکلا مجلې د دویم پړاو دویمه ګڼه چاپ شوه. د ښکلا مجلې لومړۍ ګڼه په 1991 مریض کال کې په لومړي ځل په کندهار کې چاپ شوه چې شپږ کاله یې دوام وکړ او 38 ګڼې چاپ شوې. که څه هم هغه وخت د مجلې ډیر مینوال موندلی وو، خو د مجلې د مسؤلانو په وینا د امنیتي او سیاسي جنجالونو او د ځینو نورو ستونزو له امله یې مجله له چاپه ولوېده. د دې مجلې د دویم پړاو لومړۍ ګڼه د تیر جمهوري حکومت په وروستیو کې چاپ شوه او دویمه ګڼه هم داسې مهال چاپ شوه چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي. د ښکلا مجلې مسؤلان وایي په دې وروستیو کې د فرهنګي فعالیتونو او رسنیو کمیدلو دې ته وهڅول چې دا مجله بیرته را پیل کړي. په هرات کې د طالبانو د حکومت مسؤلان وایي د هرات د زاړه ښار د ساتنې لپاره هڅې کوي. باختر دولتي آژانس په یو راپور کې ویلي د هرات د لرغونی ښار د کمیسیون په لومړۍ غونډه کې هغه ننګونې او لارې چارې په نښه شوې چې د دې ښار تاریخ او معمارۍ ته زیان رساوه. په غونډه کې د هرات د ښاروالۍ او د اطلاعاتو او فرهنګ مسؤلانو په زاړه ښار کې د خپل سرو ودانیو د جوړېدو له امله اندېښنه څرګنده کړه او پریکړه وشوه چې د زاړه ښار د اصلي معمارۍ د ساتنې لپاره به هر ډول هڅې وکړي.
جلتے قوم دس مینا زاری سلونا پمینا مینا ر سرگن کشن سلونا پمینا مینا ر سرگن کشن سلونا
ارواخا د استاد ګل زمان تیر جمعه د سلور اتیا کلونو په عمر لدی نړۍ سره مخخه وکړه. استاد ګل زمان پات کلنۍ کې له موسیقي سره د یارانی طرز غلولې وو او د ژوند تر پایه یې وفا ور سره وکړه. استاد ګل زمان د دې ترڅنګ چې سندرې ویلې دي، شعرونه یې لیکل او به حساب کمپوزونه یې هم جوړ کړی دي. استاد د خپل هنري فعالیتونو له امله ډېری جایزې او مډالونه هم ګټلی وو او د تیر 1999 کال د کپ په میاشت کې د تیر جمهوري حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پښتو موسیقي د بابا لقب هم ورکړ. مخکې له دې چې د استاد ګل زمان د هنري فعالیتونو په اړه د نورو هنرمندانو خبرې واورو، تر هغه مخکې د استاد ګل زمان د مرکې یوه لنډه برخه دراورو چې دوه کاله مخکې یې له ازادي راډیو سره کړې وه. په دې مرکه کې نوموړی د خپلو هنري کارونو او وروستیو بوختیاو په اړه غږېدلی وو.
په څو کلنې مو سندرې ویل شروع کړل؟
اته کلنې نه شروع نیسم
ناروغ یاست بیا هم تمرین لری کنه؟
نه نه، په زندگی کې ما تمرین نکړه. زه چې کینم زوی ته باندې کلام کاغذ واخلم چې شعر او کمپوز سندسی جوړوم، زه رمغه ساتي جوړوم. بس او دا اما د کمپوز یوه ځانته اختراع ده او ما تقریبا 800 کمپوز جوړ کړي نورو هنرمندانو او خپل ځانته. او 2000 سندرې مې وویلې خپله ویلې په ټوله دنیا کې او په هغه کې شپږ زره سټیج ما کنسرتونه ورکړي افغانستان او بهر ملکونو کې.
بله استاد، تاسو ځوان وی بیا په خو مرته ورسېدلې اوس هغه څنګه وایم تقریبا سپینګیره یاست، په سندرو کې مو څومره بدن راغلی؟
ما اوس د نن تاسو سره مصاحبه وکړه، اواز مې دا فرق ده چې ما ډېر وخت کېږي چې سندرې نه دي ویلي، لیکن ما اواز ځواني اواز د اوس اواز چې ما مانځه سره د اوس وختو کې ټول خلکو وایي چې ما اوس زوړ اواز نه پر جنده ګړه
یو رقم ده.
یا ما یو رقم ده و خلکو وایي چې ته زوړ شوې اواز نه زوړ شوې. ما د موسیقۍ لپاره کوم کارونه کړي دي؟ هره ترانه ما داسې ویلې چې افغانستان وروسته په سندسی جی کړه ده، داسې کمپوزنه مې جوړ دي، داسې ترانه مې او سر بازار راخي چې په مرسل باندې په زمینه ویلې ما کمپوز ده. نه تاسو به ورېدلې یاست؟ بله. نو ډېرې زیاتې سندرې په خپل اواز کې ویلي دي، ترانې چې زیاتې ترانې دي، تقریبا شپږ پنځوس ترانې ما ویلي دي.
تاسو ویلې چې ډېرې زیاتې سندرې مو ویلي، په دې کې هغه سندرې چې وطن ته ویل شوي دي او که نورې دا نورو برخو کې؟
نورو برخو کې ډېرې دي، خو وطن ته مې شپږ پنځوس سندرې وطن دی پاره په دې کې هر موضوع باندې ویلي دي.
کدار ته وایي تاسو څه فکر کوئ ولې تاسو او د موږ مشهور نورو هنرمندانو ته دومره پام نه کیږي، دوی له فکر غورځول شوی علت څه ده؟
نو دا علت دی خوښ نه ده، موسیقي به خوښ نه یې، هنر خوښ نه ده، کنه هنر خو یو فرهنګ ده. په تو فستیوال کې ما اشتراک کړل، عراق فستیوال کې، بلغاریا فستیوال کې، مسکو فستیوال کې، جرمنی فستیوال کې، پولین فستیوال کې، تاجکستان فستیوال کې، دلی فستیوال کې، په دې کې ما اشتراک کړل. دا د لوی افتخارات مې راوړي. جرمني فستیوال کې مې سرو زر مډال واخیست. دا سرو زر مډال
او دلته د استاد ګل زمان یو عکس کې دی چې عکس د ځواني ښکاریږي، مګر سپین کالی دی، سور واسکټ دی او دی واسکټ په خو ډیر زیات مډال نه دی. د دې لپاره چې معلومات راکې دا چا څه وخت درکړي؟
تب نه اوریدل کوم نرمان سندر غاړي به مډال نه اخیستی. تاسو به نه اوریدل
تاسو می چې ویل ډیر زیات دی دارت معلومات راکې.
دا مډال په جرمني فستیوال کې ما واخیست. ها دا مډال په مسکو کې ما واخیست.
دا د افغانستان بیرغ زده
شو. دا د استقلال ازادي مډال ده. حکومت دا دے ڈاکٹر نجیب حکومت دا دے خدمت میں ڈال دا دا دے صداقت میں ڈال دا دا دے زوانان میں ڈال دا
بلے او یو دا نا پاتی سے
دا دے ہندوستان کی ان دے اندرا گاندھی پر محکمے افسر کنسرٹ میں ورکال
په اخر کې به پیغام کسانو ته چې تاسو غږ اورید تاسو علاقه مندان دي څه دی
بس خوشاله دی زه دوه او ته کوم دې ماته دی واغی
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 100.15
استاد ګلزمان ډیرو مشهور سندرغاړو ته کمپوزونه جوړ کړی دي چې لادی ډلی احمد ظاهر استاد شاه ولی نغمه آریانا سعید او ډیر نور هنرمندان یادولای شو میرمن نغمه چې وایي هنر ته دراتګ ل لومړی وختونو استاد ګلزمان ورسره همکاري کړې د استاد کمپوزونه تر نورو متفاوت او نوی بولی
ډیر خوشنۍ سره د افغانستان د موسیقي په ډګر یو لوی سرمایه مدله سوار کړل استاد ګلزمان د پښتو موسیقي په ډګر کې ډیر زیات خدمتونه کړې دي او د دوی نشټون د پښتو موسیقي په ډګر کې یو لوی کمی او ضایع ده زما د هنر ابتدا د ګلزمان استاد د همکاري او د دوی په خپلو کمپوزو باندې شروع شوی دی زه هم هیڅکله به د دوی خدمات هیر نه کړم د دومره د موسیقي د افغانستان موسیقي ته خصوصا د کمپوز په برخه کې چې استاد ګلزمان کوم کمپوزونه چې هنرمندانو ته جوړوله هغه د ځانګړي رنګ او بوی درلودي یو خاص پښتو رنگ پکشي کې و چې نه په نه اردو پکشي کې مکسو نه عربي پکشي کې مکسو خاص ځانګړ یو کمپوزیتور و ځکه نو کمپوزونه منل شوی و ځکه په خلکو د د طرزونه او د موسیقي منل شوی و او ډیر زیات هر سندره د چې هر هنرمند یې ورکوي هغه شهرت یې په خصوص زما ټول کمپوزونه زما د سندرې ټول کمپوزونه چې په ملي ټلویزیون کې سب شوی دي د استاد ګلزمان د برکت ده د غوي ترزونه دي چې هم دوګانی سندرې ما ترزونه هم د ګلزمان استاد وو او زما یوازې سندرې هم د ګلزمان استاد وو نو تاسو به ورو وکړئ چې ډیر زیات لوی زاید د موسیقي په ډګر کې ډیر زیات تاثیر لري
آریانا سعید بل افغان سندرغاړی ده چې د استاد ګلزمان لس کمپوزونه یې ویلي دي هغه وایي استاد ګلزمان یو فعال هنرمند و چې ښکلي کمپوزونه او سندرې یې ټولنې ته وړاندې کړې
ما خوشبختانه ما همچنان یکی از هنرمندای خوشبخت بودم که
زه هغه نیکمرغه سندرغاړیم چې استاد ګلزمان خپل لس کمپوزونه راته ډالۍ کړي چې وی وایم تقریبا دوه کاله مخکې مې دا ویاړ درلود چې په یو سټیج او کنسرت کې وسره وم د استاد کمپوزونه چې ما ویل هغه هارمونیا سرغه کوله هغه از مال لپاره یو تاریخي کنسرت و چې د ژوند تر پایه به خاطرې رسروي استاد ګلزمان یو فعال هنرمند و ډیر ښکلي کمپوزونه یې ټولنې ته وړاندې کړل او خپله یې هم ښې سندرې ویلي یوه ستره ضایع ده چې استاد موږ له لاسه ورکړ خو زما هیله دا ده چې زموږ خلک هنرمندان هغه وخت چې ژوندي وي قدرې وکړي ځکه هیڅوک هم تر ابده ژوندي نه پاتې کیږي
د استاد ګلزمان په مړینه که څه هم پخوانی ولسمشر حامد کرزی د مصالحې عالي شورا پخوانی رئیس ډاکټر عبدالله او ځینو نورو چارواکو هنرمندانو او فرهنګیانو د غمشریکۍ پیغامونه خپاره کړي خو میرمن نغمه وایي استاد ګلزمان څنګه چې په ژوند کې له ستونزو کړېده او قدر یې ونه شو په مړینه یې هم اوسنیو چارواکو یاد نه کړ
یا ډیر زیات زه په خفه شوالم چې کاشکې د په ژوندانه کې کده د قدردانی و نه شو کاشکې په مړینه قدردانی شوی وای او مې پرېتل د بازي دوستانو نه چې د په جنازه کې ډیر کم کسان حضور درلودي خصوصا د اطلاعات او کلتور یا په رسمي سطح کې څوک اشتراک د په جنازه کې نه وکړي تاسو ته معلومه ده چې څو ورځې د مخه لته منګشکر مړه شوله هلته ملي ماتم اعلان شو د هغوی رئیس جمهور د جنازې ته رالله نو متاسفانه موږ دغسې یو وطن هنرمندان یو چې په ژوندانه کې خو مقدر نه کیږي خو په مړینه کې هم داسې در په دره شو که څه هم دا د حق لاره ده ټول به مونږ مرو خو خبره دا ده چې
مونږ چې ژوندۍ هم یو پزایي کې راځو، ځکه په وطن کې نه یو، زمونږ هنر زایه ده، خپل خلکو سره نه یو. دا څومره پیړۍ چې تیرې کې مونږ په جنگونو کې رالوی شو، په جنگونو کې زموږ هنر چې مونږ څونه خدمت کړی د خپل پښتو موسیقي ته، هنر ته، دا ټول هنرمندان، نو دا ډېره غټه قرباني ده چې موږ هنرمندان په دغسې شرایطو کې، د افغانستان په جنگي شرایطو کې چې هر لحظه هلته مرګ زمونږ لاس او ګریوان نیولی و، موږ مبارزه کړې ده. نو د ګل زمان مړینه هم ټول ولس ته یوه ډېره غټه ضایعه وه، خصوصا د موسیقي په ډګر کې. د ده کورنۍ ته، د ده دوستانو ته تسلیت ارزومه.
استاد ګل زمان که څه هم په ژوند کې له اقتصادي ستونزو ډېر کله شکایت کاوه، په یوه تلویزیوني خپرونه کې دا هم وویل چې کور نه لري او اواره او سرګردانه ژوند کوي. لاریانا سید خمو پختل چې آیا هغه استاد ګل زمان ته د هغو کمپوزونو په بدل کې چې دې ته ورکړي وو حق الزحمه ورکړي کنه؟
صد در صد. اما موقعی که ما و آقای ګل زمان قرار شد که یک جای کار کنیم و اینا
در سل پسلو که هغه وقت چه دا فرصت برابر شد چه زه استاد ګل زمان یا زای کار وکرو او لس سندره ما ترکری، زما مدیر دیره چا وکره چه لطلو تلویزون سخه استاد تخه حق الزحمه واخلی. دا چه کنسرت یا تلویزون و اغوی هم استاد تخی پیسی ورکری. یا دیگه می چه استاد دیر خوشحاله شو. لغه کنسرت روست هم موگ دی زینو هنرمندانو پا مرسته یا چه اندازه پیسی را طولی کری او استاد تم ورکری چه دیر خوشحاله شو او دعای کوله.
دیمه استاد کردیم اما وقت که اونا بسیار بسیار راضی بودن و بسیار خوش بودن و بسیار دعا کردن.
آریانا سعید دو استاد گل زمانی و سندر را تزمزمه کوی چه دیتا یور کردی و اولادی سندری سر ترلی خاطره هم را توایی.
من یک آهنگ بسیار کوتاه از ایشان بر شما زمزمه میکنم. من یک خاطره از این آهنگ دارم.
زبای دی سندری یو وره برخه در تزمزمه کنم. زل دی سندری یو خاطره هم لرم. کله چې استاد خپل کمپوز نماتره کول دا سندره زمزمه کړه، خو زړه نازله و چې دا سندره ماته راکړي که یې رانه کړي، ځکه مطمئن نه و چې زه دا سندره ویلی شم که نه. آرمونیه یې راواخیسته، ماته یې ویل چې ته دا سندره زمزمه کړه. ما چې زمزمه پیل کړه، د استاد له سترګو اوښکې راغلي، موسیقي مو بنده کړه او له استاده مې وپوښتل چې ولې ژاړې. وی ویل چې دا سندره دیرش کاله پخوا ما جوړه کړې وه، هغه وخت زه په یوې نجلۍ مین وم او غوښتل مې واده ورسره وکړم. خو دا چې زه ډیر غریب وم او هنرمند هم وم، کله چې ما د نجلۍ کورنۍ ته جرګه ور ولېږله، نجلۍ را نه کړه. هغه وخت مې دا سندره جوړه کړه، خو تر اوسه مې چاته ورکړې نه وه، ځکه فکر مې نه کاوه چې یو څوک به زما دا کمپوز په ښه ډول ووایي. دا چې له تا مې واورېده، خاطرې مې ژوندۍ شوې. کمپوز مې چې په څه ډول ووایه د استاد ډېر خوښ شو.
خلاصه مو یک کمک بزه کوتاه یا آهنگ برتون میخوانم. آهنگ از به نام گرانا دلبره.
گرانا دلبره مجبور ده خفه کېږي، ولې زما نصیب کې غریب دا خفه کېږي، ولې ګران دلبارا مجبور دا خفه کېږي، ولې زما نصیب کې غریب دا خفه کېږي، ولې او خفه کېږي، ولې
زړګی مې سم در سره دین او شین خالي جلې کړي دی بیا چیری بارې، زړګی مې سم در سره دین او شین خالي جلې کړي دی بیا چیری بارې، کړي دی بیا چیری بارې.
استاد ګل زمان که وطنی او حماسي سندرې ویلي، د دې ترڅنګ فولکلور ته هم ډیره توجه کړې او په خپلو سندرو کې ټپې، غاړې، چاربیتې، سروکي، بګتۍ، نیمکۍ، لوبې او نورې ولسي سندرې هم بللې دي. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د استاد ګل زمان د ولسي او فولکلوریکي موسیقي په اړه راپور جوړ کړی چې روح‌الله انوري را اوروي.
د تیر جمهوری نظام وروستۍ شپې ورځې وې، د افغان ملي پوځ ګڼ سرتیري د خوړنځي په یو لوی تالار کې په ډوډۍ خوړلو بوختو. تالار ته یو لوړ دنګ خو تور تیلې شاوخوا درې اتیا کلن سپینګیری چې تر خپلې سینې درې رنګه بیرغ تاو کړی و، پا په امسا لګولو لساز او سرود سره ننووت. دا د پښتو موسیقي بابا استاد ګلزمانو. استاد ګلزمان په 1314 لمریز کال په پکتیا ولایت کې زیږیدلی و چې د تیری شنبه په ورځ د کب میاشتې په اومه نیټه د 34 کالو په عمر له موږ څخه جلا او په ابدي سفر روان شو. خدای بخلی ګلزمان په 1324 لمریز کال کې د افغانستان راډیو ته راغی او له هغه وروسته یې په سوونو پښتو راډیو سندرې ثبت کړې. هغه د جلا سندرو ترڅنګ لزر څانګې، ژیلا، ناهیدی، قمرګلی، عزیزی افغان، عبدالحمید قندهاری، استاد زاخیل، ماستر فضل غنی او نورو هنرمندانو سره لسګونه غبرګ سندرې هم ویلې. نوموړي د خپلو سندرو ترڅنګ له احمد ظاهر څخه رانیولې تر دې وخته زیاتو سندرغاړو ته شاوخوا 1100 کمپوزونه تیار کړي وو چې ټول اثار یې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون په نشراتي آرشیف کې خوندي دي. استاد ګلزمان په زړه پورې او عالی کمپوزونه جوړ کړي او دغه کمپوزونه یې له هندي، عربي او یا اروپایي کمپوزونو څخه کاپی نه، بلکې دا یې د خپل هنر زیږنده وه چې په پښتو او دری سندریزی نړۍ کې ډیر ځوان سندرغاړي ځان د ګلزمان د باغ نیلګي ګڼي. نوموړي په ملي، کلتوري او سندریزو بنډارونو کې د سندرو له لارې خلکو ته یو ښه پیغام او نړیوالو ته د خپل وطن او قام ښه انځور وړاندې کاوه. ارواښاد ګلزمان ته د ښو هنري خدمتونو له امله شاوخوا 2 کاله وړاندې د هیواد اطلاعاتو او کلتور وزارت د پښتو موسیقۍ د بابا لقب ورکړی و. ارواښاد استاد ګلزمان د عمر ډیره برخه د هنر او پښتو ژبې د پیاوړتیا او بډاینې لپاره تیره کړې او تل یې د ننګ پارونکو سورونو له لارې د خلکو د ذهنونو د بیدارۍ لپاره حماسي، وطني او انقلابي سندرې ویلې دي. خو د دې ترڅنګ یې په خپلو سندرو کې چاربیتې، بګتۍ، نیمکۍ، لوبې او نورې ولسي سندرې هم بوللې دي.
په دروازې کې دې ملنګم د دې دل بر سره کوي قدر نه زما د دې دل بر سره کوي قدر نه.
د هیواد نوموتی سندرغاړي عبدالله مقوری زوی میرخان مقوری وای ک یو خواته استاد ګلزمان ډېر حماسي او انقلابي ترانې زمزمه کړي، نو بل لور ته ډېرې ولسی سندرې هم ویلې چې دغه سندرې به یې تل د خلکو په زړونو کې ژوندۍ وي.
ګلزمان استاد څنګه چې تاسو وویل بې شکه څه حماسي سندرې ویلې وي، ترڅنګ فولکلوري سندرې هم بیخي زیاتې وي. ولسی سندرې په ټول کې هغه مشهوره بی بی شیرین غونډې منډې د ټولې هغه سندرې دي چې تر اوسه پورې د خلکو په ژبه دي. دوی طبعاً څه حق ادا کړی دی، پښتو موسیقي ته یې ډېر کار کړی. تر دې تر څنګه یې څه په خپله هر رقم ته سندرې ویلي دي او اورېدونکي متوجه کړي دي.
د کوزی پختونخوا د ساړه زیارت سیمې شاعر او لیکواله ارزو زیارتواله استاد ګلزمان یو هر اړخیز شاعر، سندرغاړی او کمپوزر دی. نوموړی د هغه مړینه د پښتو ولسی سندرو لپاره یو ستره غمیزه بولی.
ګلزمان استاد نه یوازې دا چې یو ښه سندرغاړی وو، خو هغه یو ښه شاعر او ډیر ښه کمپوزر هم وو. د ریډیو ټلویزیون د پاره تقریبا شاوخوا 1100 سندرې ویلې وي چې پکې زیاته برخه محلي ده. په هغه کې ځینې داسې مشهور شوي دي چې نن هم د خاص او عام پر خوله دي. مثلا لکه د دایوه سندره ده چې وایي بی بی شیرینی جړی ګلی، او دغه سندره تر اوسه پوری تقریبا څو څو ډیرو ګلوکارانو نورو هم په مختلفه انداز ترزو کې ویلی ده، خو سندره دغه ده او نن سبا چې دی دا یوازې په پښتو کې نه، په اردو او په سندي او په هر چا کې ډیر شهرت دغه سندرې وموندلې.
د کوزی پښتونخوا کلا سیف الله سیمی شاعر او لیکوال دیدار کاکړ هم استاد ګلزمان د پښتو ولسی سندرو سرلارې بولی. نوموړی وای موږ په پښتو سندریزه نړۍ کې د ګلزمان ساری نه وینو چې هغه دی دومره سندرې ویلي، کمپوز کړي او دومره سندرغاړي دی روزلی وی.
استاد ګلزمان د موسیقي په ډګر کې ډیر غټ نوم درلود او دې سره په ولسی ادب کې د ډیر کار کړی دی، لکه د ټپې ویلی دی، کاکړی غاړي، د اتن غاړي او داسې مصری زی ډیر ویلی دی. د خپل شاعري هم ډیر زیاته مشهور و، دغه انقلابي د وطن ډیر ترانې ویلی دی. په ریډیو کې د کوم سندره ویلی دغه په ګلغونډۍ د ارغوان جوړی میلی دی، داسې ډیر مشهور سی. موږ ډیر ماشومانو د سندرې اورېدلې، د ده کمای به هیڅوک پوره نه کړي.
پگل گنڈی ہے پگل گنڈی دار بھوان جڑی ملی دی جان جڑوا لاس رکھوا گلی ورز چنندری لاس رکھوا گلی ورز چنندری.
د هیواد دغه خوږجبی سندرغاړي وتلی کمپوزر او نموتی موسیقار استاد ګلزمان خوږی او هیوادنی ترانی، محلی، حماسی، اتنی، ټولنیزی او هر اړخیزی سندری با د هیوادوالو په زړونو کې تر ډیره ژوندۍ پاتې وي.
استاد ګلزمان د موسیقي برخه کې ډیر شاګردان روزلي دي چې لا دې ډلې یو هم د خوست سندرغړی ګلروف شوقي دی. ښاغلی شوقي وایي د ارواښاد استاد ګلزمان یو مهم کار د هغو ولسي سندرو ثبتول وو چې په کلیو کې ویل کېدې خو ثبت نه وې. لا دې کار سره نوموړي بې حسابه پښتو سندرې له مرګه وژغورلې. لا ګلروف شوقي سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د استاد ګلزمان په اړه خپل تاثر را سره شریکوي.
صاحب وطن در حد زب خوبده شویم و مرگی و لمر نخلاصده نشتا. نو اول وقت که زما یو ارزو و ارمان و چه مونگ جل وطن و نو یو چه دو استاز ګلزمان سرمی شگردی کردی وی وقت راغلو. اول اشپا چه مونگ در شکره که خوابیم و یو پروگرام جور که وی پده که بو غزل بوایی کنه چه بوایی چه زر کم زی پرمزده کردی دی. دای خود ایغه واه هنرمند چې د یو بجې ډول سره به سندرې ویلې. چې کله یو هنرمند سندره جوړه کی په سټوډیو کې ډېر ښه اواز وي، ډېر ښه وي دی وی، او چې بیا کله میدان ته بوزي بیا سندرې نه وي زده او نه یې کړی شي، هغه قسم هغه سندره ورته پلې کوي چل نه وي. اکی خو خلق نه پویږي چې دا د انجینر زور دی، دا د سټوډیو زور دی. اوس خلق خالي انجینر او د سټوډیو زور خرڅوي، هوا زور نه خرڅوي، د هنر زور نه خرڅوي. د چو په هنر په خلکو ځان منلای او استعداد پکې او فکر کې او مثلا د خېخې ترانه کې خشرونه انتخاب کړل او د یو ډول سره ویل په میدان ویل وجرې مندسونه جوړ کړل غرنۍ سندرې ویلې. دا دنی ولسی موسیقی عصری موسیقی په انټرنیشنل موسیقی بدل کړ. بی بی شیرین هغه د اردو زبان کم ترجمه شو. دا د ډیر کار کړی دی چې ولسی موسیقی عصری او صدخه خلکو ته ور وپیژنده.
شوقی صاحب څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې استاد ګلزمان ولسی سندرې ویلي، غرنۍ سندرې هم ویلي دي، هغه سندرې چې په خوست او پکتیا کې ډېر اورېدونکي لري، که د دې سندرو په اړه راته ووایې.
یو ورځ یو فستیوال ته سره لاړو، اتڼ تشریح کړو. یقین وکړه چې ما ویل چې دا اتڼ څومره وسیع دی، اتڼ کې څومره رقمونه دي. ویې چې اصلي اتڼ چې د اوس راغلی دی، ویې چې دغه اتڼ اصلي اتڼ خراب کړو، دا اصلي اتڼ نه دی. اصلي اتڼ د دې لاس دی نه شروع کیږي، د ډول نه دا نوم نه شروع کیږي. بیا دا کې خود دلته ژوند کړی و، دا د ځای و، د ته خپل فلکلوري خلکو ته خیال شو. دا کار وکړو چې خپل فلکلوري سندرې ژوندۍ ډېر وخت بشندۍ وي، خپل څنګه مو چې لرله څنګه سي استفاده یې ترنه وکړه.
یعنی استاد ګلزمان هغه سندرغاړی و چې هغه سندرې چې په کلیو کې وي رایې وړې ثبت کړې.
او بالکل بالکل، دا ډېر لکه اولسي سندرې وي که نه، اتڼي سندرې وي چې ډېر فلکلور پخوانۍ پخوانۍ سندرې وي، د کلو د لویې پکتیا فلکلوري سندرې لکه غرنۍ هغه شورۍ شورۍ بیا بل قسم هغه دي مخکې به ډول ورته ویلو که نه، لکه لوبه اوس ورته لوبه به ورسره ویلې، شورۍ به ورسره ویلې، خالي ډول سره به سندرې ویلې. بل لکه ککړې مې درته وخیلې اتڼي سندرې که نه، اصلا کې فلکلورې واخیستو خلکو یو منلو. دا یې لوړ کار کړی دی چې کله په تاریخ ثابتوي چې سندره د کوم ځای ده، یاره دا د پلنی سړی نه مونږ اورېدلی وه، خو که پلنی سړی نه وي لکه دا سندره چې دا ډېر ژوند لري او ډېر عمر لري، د ډېر وخت سندرې وي. لکه د ډېر سندرې چې دي د نم سل کاله مشره وي، خو بیا راواخیستې خپل
د شوری او پاړه کراته وای چې استاد لګي ویلی دی کډيري
شوری د کمې زکه ویلی دی چې دای چې څنګه یو ځای نه راغلو نو مرکز کې شو. مرکز کې د تا خپل ټول موسیقي موجود شو کنه، د سیمو کې په د له پکې سیمو کې غرونو کې کلو کې بندو کې دا شوری شتاوم دلته اوس اکثر چې خرونو کې لګدیش ول د شورې ورکه شوه تنیم اوس هم شته په بازو زینو کې ډېر لکه قومونو کې شته. د قومونو کې ډول ورته وي ایغه سره سندرې کې د شورې.
شوقي صاحب استاد ګلزمان ل خپل سندرو سره دریا چې په زینو سیمو کې تمبال چمبا یا دایره بولی هم غغوله، نور سندرغاړي د موسیقي د اله ډېر نه کاروي.
او بالکل دریا تمبل ایمون خلک دریاګای ورته وي. دا یو شپه مون کو پروگرام کې جمع شو، بس چرته تلی وکول کې ډول ولا مرک شو، تبله ولا مرک شو، هیڅ ګمرا راغله. بس د ناسو بیا چا ورته وی چې استاد دریا نو یقین وکړه چې کله مونږ د دریا سره پروگرام وکړو چې ما ته ډېر نه وای وکړه، دومره خوند یې وکړو چې بس درته ویل چې ما په چوکې سلواکیا کې یوه ورځ دریا راواخیسته. بیا نو ماته یو چا ډېر ښه دریا تمبل یې راته تحفه کې راکړو چې ډېر ختم بل دی وغږولو او دا د پاشو وی چې هغه دریا ما راوړي ده. نو دریا ډېری د ډېر شوقي دریا د چوکې سلواکیا کې په تحفه کې ورکړي وه. دا دریا ورسره وه، د ډېرې دریا سره سندرې ویلې دي. او دغه د اصلي سزونه دي دریا، دا د ډېر عمر لري که نه دریا. نو ځکه خو د سندرې چې وي په خلکو ښه لګېدې دی تقریبا دومره عمر شو، اوس هم خلکو ډېر په مینه ورېده.
استاد ګلزمان چې د ولسی سندرو د ویلو او خوندي کولو په برخه کې څومره کار وکړ، آیا نورو ځوانو هنرمندانو هم هغه سپام پښتو ولسی سندرو ته وکړ که نه؟
ډېر ښه هنرمندان د ده شاګردانو، بعضې کسان دي چې د خپل استاد لره یې تعقیب کړي ده. ده د خپلې سندرې د ولسی سندرې اخیستې، فلکلوري سندرې راډیو کې به ویلې. اوس ډېر هنرمندان مکې ورته مساعدې دي که نه، چې هر څه ووایي په خلکو یې مني. آز کې ګلزمان ډېر یو نام لرلو، نو هغې وخت کې د نام لرلو چې هر څه به ویل په ولس یې منل. اوس ډېر هنرمندان شته چې هر څه وایي ولس یې ورسره مني، خو نه وایي خپل فلکلوري سندرې خپل ولسي فنګ چدو دا نه ژوندی کوي. نو زه د دغې هنرمندانو نه چا په هغه مقام کې دي په هغې سیټ ناست دي چې سوګي اوري او لکه خلک لري ولس لري هغه هنرمندان چې اقتصادي لوړ دی د خپل فلکلور د هغه سندر رواخلي ژوندې دي کی چې د خپل مونږ ولسی پنګ ورک نشي ولسی سندرې مو ورک نشي دا هنر مو د منځلار نشي ایندا کې چې د مونږ فلکلور په خلکو ته ډېر روښانه وي.
لا تیر څو کلونو راهیسې بلوڅ قوم د مارچ میاشتې دوهمه نیټه د خپل کلتور د ورځې په توګه لمانځي. بلوڅان وایي د دغې ورځې له نمانځنې څخه یې موخه نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. په دې اړه مو د راپور اورېدو ته رابولم.
د مارچ میاشتې دوهمه نیټه چې بلوڅان د خپل کلتور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، دوی په دغه ورځ بلوڅي قومي کالي اغوندي، بلوڅي خواړه پخوي، بلوڅي سندرې شعرونه وایي او تر څنګ خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او په دې نندارتونونو کې هغوی د خپل کلتور شیان نندارې ته وړاندې کوي. ډیرې بلوچستان په دې باور دي چې د دغه ورځې له لمانځلو څخه هدف نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. خو په افغانستان کې مېش بلوچستان بیا وایي دوی د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه یې موخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور او دودونو ژوندي پاتې کېدل دي. فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان، ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغو سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان اوسیږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوڅ میشتي، بلوچستان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشحالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعرې جوړیږي، ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي.
ما باغی ما پیراری ما سر ما چار بلوچا ما دیوان گئے تیرے نر مزار بلوچا ما باغی.
فیض محمد بلوچ یو بل فعال ځوان دی. نوموړی وایي په دغه ورځ بلوچستان د خپل کلتور د لمانځلو ترڅنګ سره راغونډیږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي. دی وایي له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوڅ قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وشي او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشت دی له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت وروشي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه راوګرځي او موږ ته زموږ د نیکګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور عنعنات راپاتې دي، همداشان موږ وکولای سو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه تر راتلونکي نسل پورې هم ورسو.
بلوچستان دغه ورځ له هغه وروسته لمانځي چې په 2015 میلادي کال کې په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ لخوا په یو سیمینار کې درویشتم د سپتمبر د پښتني کلتور د نړیوالې ورځ په مناسبت ونمول شو.
درنو اوریدونکو د ازادي راډیوي مجلې د پای شي بي دي تر بلې ونی خو وخت تر تغواړم.
نکو نوری نکو
رنگونو داستان لار پاری ناش دخپل برباد برباد وطن د تباہی خبری دخپل برباد برباد وطن د تباہی خبری نکو نوری نکو نوری
بدرگ دے وسے خبریں نہ کو نوری نہ کو نوری